پرونه کې اوري چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولی چې په زوره افغانان له خپلې خاورې وباسي. د وروسته له هغې چې د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خبرو سربیره دغه راز وویل چې له دې هیواده د میلیونونو افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره یو پلان ترتیب شي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکرتو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې اوس مهال د هیواد 12,000 سرتیری په افغانستان کې دي. د پاکستان پارلمان په یو پریکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ویلي دي پاکستان څخه دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنګټن وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدام ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د لوګر والی تاییدوي چې مرکز پل عالم ته نږدې د ناتو په هوایي برید کې 12 خلک وژل شوي دي. حلیم فدایي وایي په دغه برید کې په باري ډاک یو کور چې وسلوال طالبان پکې پټ شوي وو په نښه شوی وو. د لوګر والی په دې برید کې چې ویل کېږي د طالبانو دوه مشهور قمندانان هم پکې وژل شوي دي. 14 خلکو د ټپي کېدو خبره کوي. نړیوالو خبري اژانسونو د لوګر د والي د ولایتي د شورا د یوه غړي حسیب الله ستانکزي له قوله بیا ویلي چې وایي په دغه برید کې د لوګر د خوشي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي احمدالله او په سیمه کې د طالبانو مرستیال قمندان قاري نقیب الله دواړه وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو یو ویان جان روس ویلي چې دوی ته تر وسه روخانه نه ده چې څه پیښ شوي خو په دې اړه څېړنه کوي. له دې مخکې د تېرې دوشنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې هم په هوایي برید کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا شوې وه چې یو دولتي پلاوی په اړه څېړنه کوي. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې اوس مهال د دې هیواد 12,000 سرتیری په افغانستان کې دي. د پینټاګون د چهارشنبې د ورځې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې چې پخوا 8,400 ښودل شوی و زیاتوالی لیدل کېږي. خو د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي چې د 12,000 شمیر د قواو زیاتوالی نه بلکې د ځواکونو د تعداد دقیق رقم دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي منصبدارانو مخکې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د ځواکونو شمیر د اعلان شوي رقم څخه اوچت دی، خو قوماندانانو یو شمیر ځواکونه افغانستان ته په موقت ډول استولي او بیرته له دې هیواده ایستلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې به واشنګټن تر 5,000 پورې نور سرتیري هم افغانستان ته واستوي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د 1,496 لمریز کال له پیل راهیسې 350,000 افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ په بېساري توګه دوام لري. د کال له پیله تر اوسه پورې زموږ 350,000 هیوادوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانانو ستنېدل په بېساري توګه زیات شوي او د افغانستان دولت پلان لري چې د خپلو امکاناتو سره سم د اړتیا وړ خدمات دغو ستنېدونکو ته وړاندې کړي. د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې اوس مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان او 950,000 نور هم په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیره شپه په مسقط کې د عمان د ټیم په وړاندې خپله لوبه 2-0 وبایلله. د افغانستان ټیم له کوښښونو سره سره ونه شو کړی چې د عمان د ټیم په وړاندې کوم ګول ووهي. په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام لوبو د غوراوي په روانو مسابقو کې د افغانستان راتلونکي لوبه له اردن سره ده چې د سه شنبې په ورځ به ترسره شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پارلمان په یو پریکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ویلي د پاکستان څخه دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم د پارلمان پرونۍ غونډې ته وویل چې پاکستان کې ترهګر فعالیت نه لري او په پېښور او کوټه کې هم د افغان طالبانو شوراګانې نشته. د پاکستان اسمبلی په یو غږ د امریکا د ولسمشر هغه نه منونکي څرګندونې چې د اګست په 1 د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال وکړې ردوي. د پاکستان پارلمان په افغانستان کې د ناتو د قمندان جنرال جان نیکلسن دا هم ردوي چې ویلي وو په کوټه او پېښور کې د طالبانو شوراګانې فعالې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اته ورځې مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې ترهګر په پاکستان کې فعال پناځایونه لري. ډونالد ترامپ دا هم وویل چې امریکا په پاکستان کې د افغان یاغیانو فعالیتونه نور نشي زغملی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنگتن نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینې په وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ کراتو ویلي چې د پیونګ یانګ په وړاندې ټول انتخابونه د میز پر سر دي. ترامپ د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې وویل دا چې له پیونګ یانګ سره باید څه وشي دا په خبرو نه شي کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف ټیلرسن ته وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې هر پوځي اقدام به ډېر ناوړه نتایج ولري. هغه همداراز وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د نورو بندیزونو لګول به هم معکوسه نتیجه ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسیې نوی سفیر د چهارشنبې په ورځ د موسکو او واشنگتن ترمنځ د پوځ د استخباراتو او د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو ترمنځ د مستقیمو او منظمو اړیکو د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د موسکو او واشنگتن ترمنځ په پوځي برخه کې ارتباطات وروسته له هغې پرې شول چې په 2014 کال روسیې په غیر قانوني توګه د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه. خو له دې سره سره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ لیدنې کتنې ترسره شوې دي. په واشنگتن کې د روسیې نوی سفیر اناتولی اوتونوف په هغه مرکه کې په کمرسنټ ویب پاڼه کې خبره شوې ویلي دي چې د دې وخت را رسېدلی چې ګډې او منظمې کتنې بېرته پیل شي چې د ده په وینا دا د تروریزم او سایبري حملو په وړاندې مبارزه لا پیاوړي کولی شي. او نن د عرفې مبارک ورځ ده او تقریبا 2 میلیونه حاجیان به نن ورځ د عرفات په غونډې او شاوخوا سیمه کې په دعا او لمونځونو تېروي. د غراز د نړۍ په ګوټ ګوټ کې 1.8 میلیارد مسلمانان هم د لوی اختر لپاره تیاری نیسي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی او هرګیا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کډوالو او رسمیدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولای چې په زور افغانان له خپلې خاورې وباسي.
هیچ کشور نمیتونه در ارتباط به میلیون ها انسان بدون تفاهم هم کشور اصلیش یا کشور مبدا تصمیم بگیره.
د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د غندنې ترڅنګ د غراز له دې هیواد د میلیونونو افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره هم د یو پلان وړاندیز وکړ. په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د لوی اختر لپاره د تیاریو په اړه راپورونه لرو. په سعودي عربستان کې مو د حج له نویو مراسمو هم خبره وو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې هند او چین ویلي چې په خپلو کې وروستي راپورته شوې سرحدي لانجه به پای ته رسوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. مننه چې تر دې د مراسمه یاست. د خبرونې پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. کابل وایي چې پاکستان افغان کډوال په زور خپل هیواد ته استانه کړي نو له نړیوالو به مرسته وغوړي. د پاکستان پارلمان پرون له حکومت وغوښتل چې د 2 میلیونو افغان کډوالو د بیرته استنولو لپاره پلان ترتیب کړي. د افغانستان د کډوالو او رسمیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ الله میاخیل ازادي ټول د کډوالو ستنول باید د هغه توافق په اساس ترسره شي چې د ملګرو ملتونو د استازي په حضور کې دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې.
د پاکستان پارلمان د چهارشنبې د ورځې غونډه کې په دوو مسلو جدي خبرې وکړې. د امریکا سره د اړیکو راتلونکي او د افغان کډوالو ستنول. د خبرو په پای کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف په حضور کې یو پریکړه لیک چې وکیلانو د امریکا د ولسمشر وروستي تورونه په کې وغندل هم تصویب شو. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې دا پاکستان دی چې د افغانستان جګړه یې اوږده کړې. د د پارلمان غړو د غونډې په یو برخه کې دا غوښتنه وکړه چې له پاکستان څخه د میلیونو افغان کډوالو د استنولو لپاره ښه یو پلان برابر شي. بلخوا د افغانستان د مهاجرینو وزارت په خپل غبرګون کې وویل چې د افغان مهاجرینو د استنولو په اړه هر ډول پریکړه باید د شوي درې اړخیز توافق په اساس وي. د مهاجرینو د وزارت سلاکار حفیظ الله میاخیل آزادی راډیو ته وویل چې دغه درې اړخیز توافق د افغانستان او پاکستان او ملګرو ملتونو ترمنځ شوی دی چې په اساس یې هر کال د کډوالي سند لرونکو افغانانو ته پاکستان کې د پاتې کېدو کارتونه تمدیدیږي. د موږ غوښتنه دا ده چې د کډوالو ستنېدل د توافق سره سم تدریجي په عزت او خوندي توګه او د دوی په خپله خوښه وي. هیڅ کوم هیواد نشي کولی چې د اصلي هیواد یا د مبدا هیواد سره له تفاهم پرته د میلیونو انسانانو په هکله پریکړه وکړي. شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. په دوی کې 1,300,000 کسان اسناد لري او 1,00,000 نور بې اسنادو دي. د هغو کډوالو سندونه چې پاکستان کې په قانوني توګه ژوند کوي د 2018 کال تر پایه اعتبار لري چې له شوي توافق سره سم ښایي هر کال تمدید شي. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت سلاکار وایي کچېرې پاکستان په خپلو ژمنو ونه درېږي کابل به نړیوالو سازمانونو ته مخه کړي. زه فکر نه کوم چې پاکستان به دا ډول کومه پریکړه وکړي، خو که چیرې داسې کومه مسئله پیښه شي د هغو نړیوالو سازمانونو څخه چې موږ سره همکاري لري مرسته غواړو. که چیرې داسې کومه موضوع وي نو بیا یوې 4 اړخیزې غونډې ته اړتیا ده چې د افغانستان، پاکستان، د کډوالو د نړیوال سازمان IOM او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د سترې کمیشنرۍ یا UNHCR استازي پکې برخه واخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د پارلمان پرونی غونډه کې دا هم وویل چې افغانستان او متحد یې امریکا خایي د افغانستان هغه پولې له کوم ځای چې د ده په وینا تروریستان پاکستان ته راوړي باید وتړي. وروسته له دې چې واشنگتن د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپله نوې پالیسي اعلان کړه او په هغې کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ، د دغه هیواد چارواکو د امریکا او افغانستان خلاف توندې څرګندونې کړې دي. د افغان کډوالو د ستنولو مسأله چې تر دې مخکې د پاکستان پارلمان کې مطرح شوې نه وه پرون یې ګڼو وکیلانو ملاتړ وکړ.
و هم ورته چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولی په زور افغانان د خپلې خاورې وباسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار دا څرګندونې ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې په 2 موضوعاتو جدي خبرې وکړې. یو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوې ستراتیژي او بل هم د افغان کډوالو مسله. د نوې ستراتیژي په اړه د پارلمان غړو دغه ستراتیژي په کلکه وغندله او د کډوالو په اړه یې وویل چې باید له دې هېواده د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره یو پلان حکومت ژر ترتیب کړي. پاکستان پر افغانستان د فشارونو په زیاتولو سره د غراز د سرحدي سیمو باندې د خلکو باندې هم په وروستیو کې د بریدون لړۍ تیزه کړې ده. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې د افغانستان د ختیځو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو او چارواکو له ازادي راډیو سره مطرح کړی. د سیشن بی پورزم افغان ولسمشر دا موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره مطرح کړه او له ملګرو ملتونو یې په کلکه وغوښتل چې د پاکستان دغه بریدونو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وکړي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د نن ازادي په چپو کې اونیز پروګرام ورده 2 ساعته دوام کوي او بیا هم په افغانستان کې د امنیت او د غرض د سولې ټکنې هڅې موضوعات څېړل کیږي. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او که په دې اړه پوښتنه لرئ مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو لري له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ورکو شو کسانو د یو فهرست چمتو کوي او حکومت وړاندیز کوي چې په دې برخه کې هلې ځلې زیاتې کړي. پرون د اګست 10 په نړۍ کې د ورکو شو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم په تېرو نږدې 4 لسیزو کې په لسګونو زره کسان انتري انتم شوي دي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ورکو شویو کسانو د موندلو یا د هغوی د مړي ژوندي د موندلو لپاره پکار ده چې حکومت هڅې زیاتې کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو نړیوال کنوانسیون جوړ شوی دی چې له دې لارې حکومت کولی شي د ورکو شویو د پلټنې هڅې شي مخته یوسي.
کنوانسیون به نام انفورس
یو کنوانسیون د انسورس ډیسپیرنس په نوم جوړ شوی دی چې هیله من یم د افغانستان حکومت له دې کنوانسیون سره یو ځای سي او هغه تصویب کړي. تر هغه وروسته اسانه کیږي چې د افغانستان دولت د هغو کسانو لست راغونډ کړي چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل نوي راپور کې څرګندوي چې د 1950 کال د ثور له ومی وروسته په شلو میاشتو کې یوازې په کابل کې 20,000 کسان ورک شول. د دې سازمان په باور په ټول افغانستان کې دا شمېره 100,000 ته رسیږي چې اکثره د وخت د حکومتونو له لوري د سیاسي مخالفت له امله نیول شوي او په ډلې ایزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. سیما سمر وایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ورکو شویو د نومونو یو لست چمتو کړی دی.
له بده مرغه موږ نه یو توانیدلی چې د خلکو یو لوی لست چمتو کړو. زموږ یو شمېر دفترونو د ځینو محدودو کسانو لست راغونډ کړی او هغه لست هم راسره سته چې د هالند لوی څارنوالي اعلان کړی.
د هالند لوی څارنوالي نږدې 4 کاله مخکې د شاوخوا 15,000 کسانو یو لست خپور کړ چې په 1950 او 1950 هجری لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت استخباراتي ادارې اکسا له خوا وژل شوې دي. د هالند حکومت وایي چې د لست امان الله عثمان په نوم له یوه کس نه چې د اکسا د تحقیقاتو د څانګې مشر و د تحقیق په اساس برابر شوی دی. امان الله عثمان اقرار کړی و د هغو کسانو په اسنادو یې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوي وو. د هالند حکومت د دې کس ته پناه غوښتنه رد کړه خو د دې هیواد د قانون په اساس له هالند ونه وته او بیا په 1991 کال کې هلته مړ شو.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
وړاندې خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو ځانګړي پروګرام د ازادي راډیو د بل جون پښيبو کې له پروګرام سره په ګډه درته خبرو. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کوم واوریدل سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. افغانستان په اکثر ولایتونو کې د لوی اختر لپاره تیاری نیول کیږي. په کونړ کې هم د لوی اختر را رسیدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د قربانیو دپاره د څارویو د پلورلو بازار هم ګرم شوی خو هغوی چې د قربانۍ وس لري د ازادي راډیو خبریال وایي د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. روحالله انوري نور جزیات وړاندې کوي.
په کونړ کې هم د لوی اختر د را رسیدو سره د قربانیو د پاره د سارویو د پلورلو بازار ګرم شوه. د چا چې د قربانی کول وسکیږي هغوی ډلې ډلې د مال منډیانو تزي او د خپل خوخي ساروی خلی. دا هم د مرکز اړوند کرالی پل لاندې د کوچنی سین په غاړه د سارویو منډی ده. دلته لری لری زینو خلکو مالونه را وستی او هر یو کوخخ کوي چې په خبه یې وپلوري. خو څاروی خستون کې د نرخونو د لوړوالي پلورون کې د بیو د ټیټوالي او د خستون کو لکموالي ګلمندي.
زمانون داود دې نوابات وسیدون کې زرنګو کلی مالونه را رسیدي چې نن سبا هر سړی راځي چې ته پوښتنه کوي په څو ده شپږ ته زار څولی هزار نه قدر نه وای نور چې ته پارڅ ویو او د غریبانو واس پنه کیږي چې څا سره سخی پیسې کوي غونډه کې دا واس کیږي چې وایخلی او ویس
ساروی پلورون کې وای ټول کالې په دې هله خواري کړي چې ساتلی ساروی به په خه قیمت او پلورل شي او د ژوند کومه ګډه به پری روان کړي، خو اوس چې بازارونو ته ګوري هیلې نه پوره کیږي.
منو خانوري دی او کنړ ولایت رسیدون کایم درخونه مال ما خپل غوې مسافر ما اختر کې به خرج مو خو چالات مو واغست نو دو ارزه ما ته نه کولم بیٹه روان کړی مې پورته به درخونه ډیر ټیټ غټ اپ نشته لري
ډیر داسې کسان شته چې د قربانی وس نه لري او وای کټول بازار په یو افغانۍ شي او چا سره یو افغانۍ نه وي نو پارزانۍ او ګرانۍ به څه وکړي.
زما نوم شیرولی خان دی، د کونړ اوسیدونکی یم. او دلته څاروي چې دي دا ډېر ګران دي او څوک نشي اخیستلی چې خپله ډوډۍ په دغه کې پیدا کړي، څاروي به څه واخلي. نو اختر دی او بس هیڅوک هم نشي کولی، ټول غریبانان دي، دلته څاروي بیخي ډېر ګران دي.
دغه راز د پېښور اوسیدونکو هم وایي چې په منډیو کې د څارویو د بیې ډېرې لوړې شوې دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال هم د پېښور د څارویو په منډیو کې له خلکو سره غږېدلی دی.
په پېښور کې هر کال د لویې قربانۍ د اختر له رارسېدو سره سم د دې ښار په مرکز او شاوخوا سیمو کې د څارویو منډۍ لګېږي چې هره ورځ ورته د پېښور او شاوخوا سیمو زرګونه کسان ورځي او د قربانۍ لپاره پکې د خپلې خوښې څاروي پیري. د نورو کلونو په څېر سږ کال هم د پېښور پر رنګ روډ، جی ټي روډ او یو شمېر نورو سیمو کې د څاروي منډۍ لګېدلې چې د خیبر پښتونخوا پر کلیوالي سیمو سربېره ورته د پنجاب صوبې له مرکز لاهور او د دې صوبې له بېلابېلو سیمو څخه هم سوداګر راغلي او ډول ډول څاروي د پلور لپاره راوستې دي. منډیو کې هر ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي او زرګونه کسان ورځي، خو د څاروي پیرودونکو د تېر کلونو په پرتله سږ کال د بایلو لوړوالې شکایت کوي. د پېښور د رنګ روډ د څاروي په یو منډۍ کې که څه هم د خلکو جوش او خروش لیدلو وړ دی، خو د څاروي پیرودونکو وایي هر کال د څاروي نرخونه لوړېږي او لامل یې د سوداګرو له حده زیاته ګټه په ګوته کوي. په دغه منډۍ کې د څاروي ځینې پیرودونکي ټوله ورځې په منډۍ کې د قربانۍ لپاره د څاروي په خوښولو تېره کړې، له لوړو نرخونو سره ټکوي او وایي
پېښور خلک یو او بل کال هم راغلي څاروي خو دومره ګران نه و. چکر مووالو منډۍ مو کته رنګ پرنګ څاروي مو کتل
ګران دي څاروي او بالکل د واري نمبر دي کم از کم چې یو لک روپو څاروي دی یو لکه تیا دو لکه وای بلکې شپږ لکه باندې چې څنګه دې بخوګيږي نو دا سیر تر خو نه دی پکا چې کوم دی منډای نو کې پکا ده او دا غری معنا خو تل لازمي پاتې نه
لوبلي خو به دغه منډي کې سوداګر ټینګار کوي چې سکالې تر په خوره د سروي پر اورل ډیر مصرف کړي نو ځکه به یو سل وړي دي. دو تنو سوداګرو چې یو له پنجاب او بل د په خور لې پرتی کلیوالي سیمې څخه د خرص لپاره دغه منډي ته سروي راوستي و. له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وې
ځکه نو مصرفونه به زیات کړي ورور دار یو دو درې په خرڅ راغلی او دی وزن
په څه کاله موږ مال لاوسه دې کاله بیا موږ لاوسه دې بولپور نه مال لاوسه دې لاهور نه لاوسه دې ټوله مختلف دي. 1 لک نه والا تقریبا 3 لک 3.5 لک پورې ګټ د بار اول کوم نه خرچې کوو په ځای باندې پیسې ورکو دې چترې باندې پیسې ورکو ډېر خرچې دي ګره موږ دا چې کوم سره راول باغه باندې به خرچه واجو.
د یادونه وردا چې په خبر کې د سروي دغه منډي د اختر تر درې مې ورځې لګېدلې وي او هر ورځ پکې د خلکو زخت زیاته ګڼه ګوڼه وي.
وړاندې په سعودي عربستان کې د حج له نننیو مراسمو مو هم خبرو، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
له واشنگټن خبریدونکي ورځپاڼې د هیل په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې سرلیک کې دی امریکایي رای ورکونکي افغانستان ته د زیاتو امریکایي عسکرو د تګ په اړه متفاوت نظرونه لري. د ورځپاڼې په حواله یوې تازه نظر پوښتنې څرګنده کړې چې د امریکا ولس پر دې چې امریکا خپل نور عسکر افغانستان ته واستوي کنه موافق نه دی. په سروي کې 45% ګډون کوونکو موافقه کړې چې امریکا خپل نور عسکر افغانستان ته واستوي، 43% کسانو مخالفت کړی او 44% کسانو بې طرفي څرګنده کړې ده. د هیل لیکي په نظر پوښتنه کې 43% برخوالو باور څرګند کړی چې امریکا به په افغانستان کې جګړه وګټي او 43% کسان داسې فکر کوي چې وبه یې پایلي. په امریکا کې 90% جمهوري غوښتونکي او 90% دیموکراتان د افغانستان په جګړه کې د امریکا پر بری باور مند دي. د واشنگټن د خبریدونکو ورځپاڼې زیاته کړې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې وویل چې په ابتدا کې له افغانستان د عسکرو د ایستلو پلوي کوله، خو دا فکر یې تر هغه وروسته چې په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ بدل شو. د برېټانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې د یو افغان پناه غوښتونکي په اړه مقاله خپره کړې چې سمیم بیکزات نومیږي، 22 کلن دی او په انګلستان کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. ټلګراف لیکلی 22 کلن افغان ځوان سمیم بیکزاد چې د پناه غوښتنې عریضه یې رد شوې وه باید د لندن له هیترو هوایي ډګره د ترکیې د هوایي چلن په الوتکه کې افغانستان ته استول شوی وای. د سمیم بیکزاد د مستردېدو په مخالفت کې 3000 کسانو لاسلیکونه راغونډ کړي وو، خو د هغه له برخلیک سره یې مرسته نه وه کړې. هغه کسان چې افغانستان ته د سمیم بیکزاد له بیرته تګ سره مخالف وو د لندن په هیترو هوایي ډګر کې راغونډ شوي وو او مسافرینو ته یې معلومات ورکول چې د الوتکې پیلوټ او نور کارکوونکي د سمیم بیکزاد پر وضعیت خبر کړي. ټلګراف رسپانه وایي سمیم بیکزاد ژړل، حالت یې ډېر بد و او نارې وهلې چې وسلوال طالبان به یې په افغانستان کې سر غوڅ کړي. د ورځپاڼې په حواله د سمیم بیکزاد پر وضعیت له خبرېدو سره د الوتکې پیلوټ پریکړه وکړه چې افغانستان ته د هغه د جبري استولو په صورت کې به پرواز نه کوي. سره له دې چې د ورځپاڼې په لیکنه د دې پیلوټ نوم نه دی څرګند، خو ډیرو خلکو مننه ورڅخه کړې ده.
سلګونو زره مسلمانانو د نن د عرفې په مبارکه ورځ د سږ کال د حج مراسم پیل کړل. البته په سعودي عربستان کې په د حج په سګنیو مراسمو کې ویل کې شاوخوا 2 میلیونه حاجیانو ګډون کړی دی. دوی نن د عرفات په غونډه کې دعا او لمونځونه کوي او سبا هم د لوی اختر په ورځ قرباني کوي. دا ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هم سلګونو میلیونه مسلمانانو د اختر لپاره تیاری نیولی دی. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پرپورټ کې.
حاجیانو تیره شپه په مینا کې تیره کړه او نن سهار په جوپو جوپو پلی او سواره په داسې حال کې چې تلبیه او تکبیر یې ویل د عرفات غونډې ته ورسېدل. سکال د بیلابیلو اسلامي هیوادونو 2 میلیونه کسان حج ته ورغلي دي. ګڼو حاجیانو پرون په مسجد حرام کې تر لمانځه وروسته مینا ته مخه کړه. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په څیر سږکال هم په مکه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان منصور ات ترکی د رویترز خبري آژانس ته وویل چې د حاجیانو ساتنه او پالنه د دوی لومړنی مسؤلیت دی.
نحن بالعاده الحقيقه يمكن الاعداد
مونږ معمولا یو ورته شمیر امنیتی ځواکونه د حج مراسمو ته ګمارو چې څه د پاسه 3000 کسان وي او په څو برخو کې چې لومړنۍ برخه امنیت دی کار کوي.
المهام التي تخص رجال الامن
عرفات غونډي هغه ځای دی چیرته چې د اسلام ستر پیغمبر 14 پیړۍ په خوا خپل وروستي لوی خطبه ویلې وه. له افغانستان څخه سږ کال 10000 کسان حج ته تللي دي چې په سلو کې 50 ښځې دي. ناصر احمد د مصر څخه او باقی مصطفی د البانیا څخه مکې ته پر رسیدو سره وویل چې په دې ډیر خوشاله دي چې خدای تعالی د حج د ادا کولو توفیق ورکړي دي. ګنشمیر مسلمانان غواړي چې دلته راشي او زه دعا کوم چې خدای دې له موږ سره مرسته وکړي او هر څه آسانه ترسره شي. زه له خدای غواړم چې د مسلمانانو وضعیت د دنیا په هر ځای کې چې وي ورغوي، لکه سوریه او برما. دغه راز د نړۍ 1,800,000,000 مسلمانانو چې د نړۍ د وګړو په سلو کې 24 جوړوي د لوی اختر لپاره تیاری نیولې ده.
په سعودي عربستان کې د حج د نننۍ مراسمو په باب مو واورېدل. سکال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2 میلیونه مسلمانانو ګډون کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم ویلي دي چې سکال شاوخوا له 10000 زیات افغان حاجیانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. د لومړي ځل لپاره هم د حج او اوقافو وزارت په وینا د حاجیانو کې د ښځو ونډه ډېره ده. په سلو کې 45 هم ښځې کودل شوي دي.
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم صاف او واضح اوریدلای شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. او اوس به هم له عصمت سروان واورو چې وایي و نوې پرمختللې بي پیلوټه الوتکه جوړه شوې چې په کرنه کې ترې استفاده کیږي.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د له منځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او په خپله پر کروندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپرې کولی شي. د دې الوتکې جوړېدا کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره له دې چې د الوتکه بې پیلوټه ده خو یو تن پکې سپرېدی شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. دا الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن یې 101 کیلو دی د باد او طوفان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د لوګر والی تاییدوي چې مرکز پل علم ته نږدې د ناتو په هوایي برید کې 12 خلک وژل شوي دي. په دغه برید کې ویل کېږي د طالبانو دوه مشیر قمندانان هم وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې اوس مهال د هیواد 12,000 سرتیري په افغانستان کې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د 1,490 لمریز کال له پیل راهیسې 350,000 افغانان له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تېره شپه په مسقط د عمان د ټیم په وړاندې خپله لوبه 2-0 وبایلله. د پاکستان پارلمان په یو پریکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر روسي څرګندونې رد کړې چې ویلي د پاکستان سخت دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنګټن نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د روسیې نوی سفیر د چهارشنبې په ورځ د موسکو او واشنګټن ترمنځ د پوځ استخباراتو او د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو ترمنځ د مستقیمو او منظمو اړیکو د ټینګېدو غوښتنه وکړه. او نن د عرفې مبارکه ورځ ده. تقریبا 2 میلیونه حاجیان به نن ورځ د عرفات په غونډې او شاوخوا سیمه کې په دعا او لمونځونو تیروي. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د چین او هند د اړیکو په اړه یو مطلب لرو. ټاکل شوی د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي پر روانو ورځو کې سره وګوري. دواړه مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ تر سختې او جدي پوځي لانجې وروسته تر سره ګوري. دواړو هیوادونو روانونه موافقه وکړه چې هغه لانجه به پای ته رسوي چې له دوه میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په ټپه درېدلی حالت رامنځته کړی دی. نور جزئیات د فرشته جلازې په راپور کې.
ټاکل شوی چې د روانې یکشنبې په ورځ د برازیل، روسیې، هند، چین، افریقا او د جنوبي اسیا د هیوادونو مشران چې د بریکس ګروپ غړي هم بلل کیږي غونډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند او چین د دوو ګاونډیانو په توګه اختلافونه لري چې په ګاونډیتوب کې و نورماله مسأله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ یی وویل مهمه دا ده چې موږ خپلې ستونزې په مناسب ځای کې مطرح کړي، مناسب چلند ورسره کوو او د دوه اړخیز درناوي په چوکاټ کې ورته ګورو. وانګ یی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه د همکارۍ زیات امکانات لري. د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم به د بریکس د غړو د مشرانو په غونډه کې له ګډون جلا هم خبرې وکړي. په نوې ډیلی کې چارواکو ویلي چې دواړه مشران به د چین په جنوب ختیځ ښار شیمین کې سره ګوري. د دې معلوماتو خبرېدو داسې هیلې پیدا کړي چې شایي دواړه خواوې د اړیکو د شکولو او د هغو ستونزو د حل هڅې کوي چې په وروستیو کې لا زیاتې شوې دي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د هند او چین د اړیکو څېړونکي نیروپاما را ویلي چې هیڅ لور هم باید پر ګډ سرحد د موجود بنبست له لرې کېدو سره د بری تعاون کړي. د هند حکومت په وروستیو کې له چین سره د هیمالیه په سرحدي سیمو کې د یو سرک له جوړولو سره مخالفت وکړ او د دوکلام غرنۍ سیمې ته چې له چین او بوتان سره پر پوله پرته ده سلګونه اضافي عسکر واستول شول. د چین حکومت وویل چې عسکر باید په دوکلام کې چې بوتان اداره ورباندې لري ګزمې جاري وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ یی وویل چې هیله لري چې د هند حکومت به له دې وروستۍ پیښې زده کړه کړي. خو په نوې ډیلی کې و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چین حکومت د سرک جوړولو هغه پروژه بند کړې او تخنیکی وسایل هم له سیمې لري کړې دي. د دې لپاره چې د سیاسي لانجه په پوځي کړکیچ بدل نسی دوارو خواوو لغلی دیپلوماسی چې د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم دروان کال په جون میاشت کې په استانه کې د کتنې پر مهال موافقه ور باندې کړې و کار اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر نیروپاما راو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوارو ترمنځ کړکیچ باید د پوځي مانورونو پر ځای له سیاسي لارو حل شي، خو د هند او چین روابط پر ګډو پولو د جنجال له امله تر فشار لاندې دي. او صدر اعظم نریندر مودي د هند په بهر او شاوخوا سیمه کې د چین د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو له امله اندېښنه لري. د چین حکومت هم له دې امله له هند ناراضي دی چې د تبتیانو مذهبي مشر دلای لاما ته پناه ورکړې ده. د چین حکومت دلای لاما ته د یو خطرناک جلای غوښتونکي په توګه ګوري. د چین حکومت همدارس له امریکا او جاپان سره د هند د اړیکو له پراختیا خوشاله نه دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کرامت انساني پاړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره خلاص سیرات صاحب کلمړی اوریدونکو ته د کرامت انساني پاړه معلومات ورکړي چې کرامت انساني څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان زوریدلی ولست خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هر څه د مخه ستاسو سوال ته چې زه جواب ورکم، د لوی اختر را رسیدل خپل ټول همتنانو ته ټول ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم. هغه کسان چې شهیدان سوي دي هغوی روح دې ښاد وي. هغه ټپیانو ته چې هغه په شفاخانه کې د درمل لاندې دي، الله دې هغوی ته زر شفا ور نصیب کړي. او هغه مریضان چې په کورونو کې مریضان دي، خدای دې هغوی ته له غیبه شفا ورکړي. ښه اختر غواړم، اختر مبارک سه، قربانی ما هم مبارک سه، طاعت عبادت هم د الله په وړاندې قبول او منظور سه. ستاسې د سوال په جواب کې به د کرامت انساني یا د انسانانو کرامت په اکله به شروع به د قرآن عظیم شان د الهي کتاب نه شروع کړو چې الله عزوجلال خپل کتاب کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، او په بل آیت کې فرمایي چې احسن التقویم، او ګڼ شمېر آیتونه په دې رابطه باندې. چون وخت زموږ د برنامې کم دی، صرف هغه اساسي ټکی د انسانانو له خاطر الله عزوجلال په دې کې چې ما انسانان اشرف مخلوقات او د کرامت سره ما پیدا کړي دي. انسانانو ته که وګورو دم د الله مخلوق دی، که نور مخلوقاتو ته وګورو دم د الله مخلوقات دی. ولې چې موږ او تاسې نور مخلوقاتو ته ګورو، اول دې نه باید موږ او تاسې احساس کو چې نور مخلوقات په خوله باندې خپل ډوډۍ خوري، خو انسان ته الله عزوجلال لاس ور کړی، په خپل لاس یې راخلي، پښه ګولۍ جوړوي، په خپل خوله مړۍ نه نباسي. او انسانان چې وګورې ښه جسامت، ښه حسن، ښه صورت الله ور کړی دی د حیث د خلقت نه. راسو دې ته چې انسانان په خپل مابین کې په رنګونو، په قدونو، په جسامت باندې توپیر لري، ولی دغه رنگ، دغه قامت، دغه حسن الله عزوجلال وایي چې ما ته هغه هر هغه څوک نږدې دی چې هغه تقوا ولري. د انسان کرامت په تقوا کې دی. او نړیوال نصوص هم په دې رابطه که هغه جهانی اعلامی حقوق بشر ده که اسلامی حقوق بشر په اوله ماده کې د انسان د کرامت له خاطره دوی هم ارزښت قائل سوي دي. د ځکه ما د موضوع ته اشاره وکړه چې اوس ټول هغه ملتونه، هغه مذاهب، هغه مفکورې، هغه مختلف مکاتب چې د فکری او د عقیدوي په اساس باندې جوړ سوی دی. یوغوی د انسان کرامت ته ژوند سوله او دلته ثبوت د دغه آیت ثابت سو چې ټول ملتونه په دې باندې گواه و شاهد سول چې انسان د کرامت خواند دی. هغه مفکوره رد سوه چې انسان ته به مختلف نمونه ورکوله د ده په خلقت کې ګونګ وله سره ولې دا نن روښانه سوله په دې کې ټول ملت مذاهب وګړي که هغه په شرق کې دی که غرب کې دی که په جنوب کې دی چې هر چېرته په هر ژبه په هر رنګ په هر قد و قامت باندې ټول انساني کرامت اجمن او په دې باندې قال سول چې انسان یو با ارزشه با وقاره او با کرامته یو موجود دی په دې ځمکه کې. نو دا اصل اساس مبدا د انساني کرامت د قرآن عظیم شان د حدیثو او زموږ اساس فعلي وضعي قوانینو په رڼا کې ورته هم چې هغه مختلف مفکورې ولې مختلف نظریات د انسان په باره کې ول ټولو یو لاس یو زبه یو فکر سول چې انسان د کرامت خواندان دي.
ډېر مننه سیرا صاحب تاسو په خپل خبرو کې د کرامت انساني د مبدا ته اشاره وکړه. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د انساني کرامت مبدا یا هغه ته احترام لکم ځای څخه اخیستل سوی مبدا لکم ځای څخه اخیستل سوی ده؟
د انسان کرامت چې کله نطفه د مور په رحم کې هغه سرش نیسي ځایېږي دغه اطوارو په عقله باندې قرآن مشان خپل مفصل بیانات ورکړي دي چې مراحل لري چې کله دغه تخمه په رحم کې د یو ټوټې په شکل باندې کله موجود ته راغلله د انسان کرامت د هغه وخت نه شروع دی د رحم نه شروع دی تر زیږیدو پورې تر مرګه پورې چې کله مري د په کرامت باندې خښوي د دوه سوځول په ژوند کې سوځول پس د مرګ نه د خلاف د کرامت انسانی دی. انسان ته نقص رسول که هغه د بل چا عمدي وي او یا په خپل لاس باندې دی غواړي ځان ته خالکوبي وکي نقش نگار وکي دغه خپله یو نقص د کرامت انسانی دی چې انسان په خپله په خپل رضا باندې خپل ځان ته خالکوبي کوي د الله هغه خپل صورت تغییری. نو بناهن مبدا اصل اساس در رحم نشروع تر کورنه پوری پا کورنه که کرامت ده انسانی ده یو اساسی شرط ذکر کورنه یو مهم ستون او یا ستن دی جامعه ده چیر تا ده کرامت پا کورنه که حفظو ده کرامت ده انسانی پا کلی کور که حفظ کیگی پا ولسواله که رامنسته کیگی پا ولایتونو که پا ملکونو که بالاخره طول انسانان لکه چه الله زلجلاله کون عبا کون اخوانا لکه ورور غنده سی ده ورورگلی او ده یووالی ده انسانی کرامت سی یو بلت منگو تاسی احترام بلورون امسای ده امسای سر احترام بلوری پا دی اقی که زای که زای لری چه زه هغه قول را نقل کړم چې د امام ابانیفه په عقل باندې نوشته سوی دي چې دغه گاونډی د ته ضرر رسوه ځکه دغه د بل دین والا تابع و د به د ده گاونډي دغه اذیت و هغه به چې دلته به خاورې وراچولې دا به جارو کاوه او دا به ایسته کوله. کله چې دا سړی څو ورځې دا کار یې ونه کړې پوښتنه وکړه دروازه یې وټکړل چې دا زما همسایه چېرته دی ویل چې هغه خو بندي دی قرضداره دی ورغې د قرض خلاص کړې دی را خلاص کړې دی قرض نه دغه ته زموږ او تاسې نیک ګاونډیتوب په کور کې په کلي کې په ولایتونو کې حتی ممالکو سره ښې اړیکې د کرامت او د عزت د لارې نه هم هغه په امن کې کېدای سي هم په موږ امن کې کېدای سي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشري
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یست. سیرت صاحب، د ورستي پښتني په توګه دا مهال زموږ او ستاسو په ټولنه کې انساني کرامت څومره محفوظ دی؟
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړله او ښې نقطې ته اشاره وکړله. متاسفانه بدبختانه چې اسلامي نصوصونه نیولې چې موږ مسلمان ځانته وایو او وضعي قوانینو سره نیولې او موږ په کراتو مراتو ستاسو د میډیا له طریق نه او د نورو میډیاو له طریق نه د انساني کرامت په ارزښتونو باندې ډېر څه وویل سو، ولې متاسفانه چې د ډیموکراسي په چوکاټ کې دغه کرامت انساني حتی له کورونو نیول سوی چې موږ او تاسو شاهد دی دیو چې د خلکو پزې پرې کېږي، د خلکو غوږونه پرې کېږي، د خلکو حیثیت ابرو له کوره نیولې تر جامې او تر بازاره پورې دا د پښو لاندې کېږي. متاسفانه کرامت د انساني تر دغه پنځلسو کلو په جریان کې لا تر اوسه محفوظ نه دی، بلکې اوج نیولی دی، زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه که په هره سطح کې، که کورنۍ سطحې ته لاړ سو هم انساني کرامت حفظ نه دی، که په کلي سطحه باندې لاړ سو هم کرامت هلته خوندي نه دی، که په ولایتونو، که په سطحه د مملکت باندې وګورو، که په ادارو کې وګورو، په هر نوه اداره کې چې ته وګورې بیا هم هلته کرامت په یو نوه نه یو نوه د پښو لاندې دی. هغه کرامت انساني کرامت، هغه جنسیتي کرامت، یو ښځې ته په سپک نظر کتل، هغه په سترګو باندې شکار کول ښکارول، او یا په لفظ باندې هغه ته داسې لفظ استعمال چې د هغه کرامت د پښو لاندې کېږي، هغه ته روحي صدمه رسیږي، هغه روحي صدمه ویني. متاسفانه زموږ په دا پنځلس کالو کې با وجود چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رسمي جریده لري، ورکشاپونه لري، د خلکو د حیثیت و کرامت د اسلامي نصوصونه او د وضعي بشري قوانینو په رڼا کې ورکشاپونه ورکول کېږي، میډیا او د مطبوعاتو له لارې خلکو ته عام پوهاوی کېږي، ولې بیا هم متاسفانه چې زموږ چارواکي په دې کې پاتې راغلي دي او انساني کرامت نه زموږ په کور، په کلي، په ولس او په دفاترو په هر سطح کې حفظ نه دی. زه امیدوار یم بیا هم په خپل دولت باندې غږ کوم چې راځی انساني کرامت ته ژمن سو، چې تر خو اسلامي انساني کرامت محفوظ نه وي، زموږ او ستاسې دغه ستونزې، زموږ او ستاسې دغه مشکلات دا د پای ټکی ته نه رسیږي. هغه فقط په تقابل د کرامت باندې یو بل ته احترام ولرو، یو بل په خپل غېږ کې ونیسو، هله به موږ خپل عزت، آبرو، کرامت ټول خوندي وي او موږ به په آرامه یو.
قدرمنو اوریدونکو، دا وز موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40، 0972 25 55.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هغه لنډۍ ده چې یار مې اختر کې مسافر دی، زه په نکریزو دیوالونه رنګوم. په دغه لنډۍ کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې له ډېر عمره د یو چا انتظار کوي، هغه چې د یو چا په نشتون کې د خپلو لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزېږي، او هغه چې د اختر له خوښۍ بخون کې دوده سرغړونه کوي، او هر شیبه د یو چا په فراق کې وایي، یار مې په سرو لاسو مین دی، زه به نکریزې په خپل کور کې شنې کوم. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړې شوې ده. راځي فرشتې مرسل ته وګورو.
قدرمنو دوستانو، په ټول اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره نمانځل کیږي. د نمانځنې ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمېر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پورې اړه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د نمانځنې یو شمېر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. مېرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکریزې کوي، بنګړي اخلي او د سینګار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګری د خپل نوې جامو ترڅنګ د قربانۍ غم خوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو اجی پاینده حکمت د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي،
یار مونږ خو اوس بل د څه خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال بل کال یو اختر بل اختر ته پټمې. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو، کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو. سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به څو بجې وځو. د ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډیږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو، او د مانځه نه وروسته چې کله مونځو شي بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قرباني نه وروسته بیا ملګري راغونډیږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته بیا د یو کور ته ځو، هلته کینو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا دوه ورځې درې ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یو اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغه درې میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي. هغه پسه ساتي 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 د قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غټ، او کوم چې دا پاتې غړي دي هغوی بیا غوایي سخواندر چې مونږ ورته وایو، هغې کې بیا شپږ کسه یا اووه کسه یو ځای کېږي، بیا هغه برخې برخې کېږي، هر چا ته خپله برخه ورکوي، بیا قرباني په همدې کې کېږي.
بیا وروره خور په کلي راغله، اواز یې وکړ چې د چا کره به ځمه. که د چا ورونه وي نو اتمی به اختر کې د خپلو ورونو له لورې ورته د پلار کره د تګ بلنه ورکول کېږي. بیا هم ښاغلی حکمت،
خو زمونږ په سیمه کې رواج دا ده چې مونږ د واده د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه پسې هلک لیږو، یا ورور یا وراره پسې لیږو چې هغه راولي اختر ته. که هغه هلته راځي هغې سره خو ډېره ښه ده، که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې. که بیا رانشي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخي، هغه ورته بیا لیږو، نکریزي ورته لیږو، او د چا توان کېږي نغدې پیسې ورته لیږي. بیا هغه زمونږ خور یا زمونږ خورنړه چې بل کور کې وادی، که اختر په ورځ رانشي، اختر ته رانشي، بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتما راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکمت بشارت په خپل سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي، او وایي
کله چې اختر رانږدې کیږي هلته نه یوازې چې زمونږ مشران او خویندې سیاسر ډېرې ورته آمادګي لري، خوښي ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه او له مخکې لدې چې اختر ته یوه شپه دوه شپې درې شپې پاتې، دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي. د کور پرش وباسي، حتی ځینې کورونه رنګیم. نو لږ نه وروسته کله چې سبا ته اختر، نن شپه حتمن له اختر نه یوه ورځ مخکې ښځینه کڅغه کې نجونې یا سپینسرې دي یا ځوانې ښځې دي، دوی نکریزي حتمن پکې ضرور ګڼي، او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر لپاره نوې جامې هم کوي، هم برابروي. نو کله د اختر شپه چې راځي، اول لویانې د کشرانو لاسونه پسره کوي، کشرانو نجونو، او په وروستي پړاو کې د شپې چې یعنی دوی ټول کارونه ختم کړي، چې په غنه وروسته کار نه کوي، نو بیا هغه سپینسر یا د پاخه عمر ښځې خپل لاسونه خپله باندې نو دا د دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر دپاره، د سبا دپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاري تر څو پورې خپل ماشومان په نوې جامو باندې سنبال نه کړي، نوې جامې ور وانه غوندي دي. مثلا د میلمنو دپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي شوي دوی راوړي دي هغه ترتیب نه کړي، د کور دغه د پخلي او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه چې تر څو خلاص نه کړي دوی لکه جامې مامې نه اغوندي.
ښاغلی بشارت بیا د یو ډیر پخوانی دود یادونه کوي او وایي چې د قربانۍ څاروي به پخوا په نکریزو او رنجو سره راښکلي کېدل.
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانۍ د اجر او ثواب سره ډیرې مینې محبت او د قربانۍ حیوان ته په درنه او په خاص سره کتلو په خاطر باندې به سرګې ورته تورولې، سونډیان به ورته جوړول او هغه به اته ګل به یې په غاړه کې وراچول. قربانۍ نه مخکې دغه دود مخکې موجود و ډیر و بلکې عام و، خو اوس فکر کوم دغه یوه لسیزه دوه لسیزه جګړو زموږ هر څه زمونږ نه اخیستې دي. تقریبا دغه ذوق علاقه کمه سوې ده او ډېره کم وي، ډېر کم ځای کې وي.
نکریزې په اصل کې شنې پاڼې وي او دغه بوټی د هیواد په ګرمو هیوادونو کې پیدا کیږي، خو کله چې میده شي او په اوبو لمدې شي نو بیا یې رنګ سور واوړي. نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن مې د شنې نکریزې پاڼه بهر تازه دننه رنګ پوینو یم. علیمه یوه لوغو میرمنو څخه ده چې له نکریزو سره علاقه لري. دا چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلا یو فیشن ګرځېدلی دی. نکریز هم مخکې کېدای شي چې عادي حالت کې نکریز به چې لاس به ټول لاخېړ غوندې کوو، خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده چې په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې و تر ډېره حده، اوس د لاس شاراوتې ده، د پښو شاراوتې ده. خو زما په اند نکریز ډېرې چیزې بي، یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید نجلۍ لاس سور واوسېږي. حتی ځینې دودونه دي، ځینې فولکلوریکه مسلې دي، یا مثلا ځینې رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو ډېرې نجونې نه خوښوي نکریزه، سپینو لاسو د خپل خاوند کور ته لاړ شي، خواښې درور یا د کور داسې مشران نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپینو لاسو راغلې وه. دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره. او خپله شخصي علاقه چې وښیم، په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي، خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه.
د لغمان له اوسیدونکي اسماعیل خیل سره مو مرکه کړي. هغه په پیل کې د نکریزو د کیفیت پاکله وایي.
کومې نکریزې چې پخوا وي هغه نو اوس نشته ده، چون د پاڼې نکریزې مورته وایي کن هغه اوس نشته ده نو بازار کې. زما د عملو دغه ډېر ښایسته نقشونه چې هغې باندې در شوم.
کوم نقش به درته چې قلب
نه قلب څه کوم قلب قلب نه چوم، نورم داسې چاپې ګلان دغسې رسمونه قلب مې نه خوښېږي. هغسې مثلا چې قلب واچوم لاس کې یو بعضې نجونو غوندې، یا آی لاف یو ولیکم، یو شی ولیکم، دا هیڅ دا کارونه مې نه خوښېږي.
یوازې باید لاسونه سرکه کړي، پښې سرکه.
پښې مې چې زما په یادېږي چې زه که وړکۍ وم وړکیتوب کې مې مور راته سرې کړي اوسي، هغه نشم ویلی. او چې زما یادېږي هیڅ وخت پښو باندې نکریزې نه ږدم.
ځینې کسان د یو عرف سر لیکي دلته، داسې کار دې په وخت کړی؟
نه، نه مې ته کړی.
لیدلی دې؟
هو لیدلی مې دي، چون بعضې چا د خاوند په نوم کې راځي، یا ایس یا ای یا کې، هر شی چې اوسي همغه یو حروفې لیکي او بعضې خپل نوم لپاره لیکي. خو ما هیڅ وخت دا کار نه دا کړی.
خپل نوم دې نه دی لیکلی؟
نه نه، نه مې خوښېږي چې خپل نوم مې ده، خپل خم نوم مې ده، نو په لاس باندې ولیکم چې ټول خلک وګوري.
داسې هم نه ده چې نکریزې دې یوازې په اخترونو او ښادیو کې استعمال شي، بلکې نکریزې یو شمېر فائدې هم لري او په ځانګړو مواردو کې د استعمال وړ دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي ډیوه او ښاغلی حشمتې په اړه وایي.
سړیان ګیرې رنګوي په باندې، په نکریزو باندې سرونه رنګوي، نو یاګان موټروانان دې خپې رنګوي. ما یو ځل مې خپل مور نه پوښتنه وکړه، مدرا زړې ولې مورې په خپل پخې رنګوي؟ وایي دا پخې ګرمي لري، وایي پخې ګرمي لري، نکریزې پې وهي چې دا د پخو ګرمي لري کېږي. دا وایي موټروانان دې سر تر بېګا موټرواني کوي، دا سخته ده ورته، وایي پخې ګرمې راځي، د خاطر نکریزې کوي چې دا ګرمي ده او چې کمه شي.
زنی نارینه دی شغای بیاد مرز دی پاره استمالوی اغلا که پخیم سریکوی دی پشو تالی دوائی شده پشو تف و باسی گرمی چه کار کار بازگری که او نور سخت کارونا کوی اغا دی غو مرز دی پاره کوی او دی شوک دی پاره اغا بیا پخد پا اختر که لگوی پا وادونو که لگوی زنی وقت پا وادو که بیا دا دی پخی گوتا هم پی ورس رکوی چه کلا دی ناوی کورت زون داخلیگی اغا دی یو شگون و دی وریواش پا توگ اغا پخی ورس رکوی او پخپلا پا کور که دی زوم پا کورانه که هغه ځوانان چې دی شا سره ځي دی زوم سره ځي دی خسر پا کورانه که دی غوی لاسونه دی و ریواش پا توگ ورس رکوی دی پخی باتا گوتا
حاجی پاینده حکمت بیا وای چې لام په افغانی ټولنه کې داسې میرمنې او پیغلې شته چې په اخترونو کې لاسونه نسر کوي دا چې ولې هغه وایي
پخوا خو یاره خلک ذهني طور په ډېر آماده و او هر چا کې به یوه انرژي د خوشحالۍ وه اوس طبیع ده چې په یو کور کې به اختري بل کور کې به په هماغه ورځ غمي د چا به زوی شهید شوی د چا به وراره شهید شوی څوک به زخمي لري خو هغه او بله دا ده چې دا د خلکو مینیم سړی شوي دي او دریمه دا ده چې ژوند ډېر مصروفه شوی ده نو هغه د پخوانیو اخترونو مزې اوس په دې اخترونو کې نشته
مینوالو جنگ دی ورکشی پر اختیا هم جنگ بدرنگ ده زکه خو خویند وای چی اختر ده خویند لبور شی خو ز به ورور ناسته ی مورور غواړم د خوخی د راتک په هیله نه نه خبرونه پاترسو زما خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پړنه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کچې غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریا زموږ هیله ده